سلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزي روغتونه ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهم نیمای کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف زفر سفر وزندید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان ملي امنیت سلاکار موید یوسف سفر وزنډي. ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. سفارت د ځنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هممهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
تاسو څه وخت براسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې 2 ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرایل سیمه کې رامنځته شوې طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بزنن یک موتر سراچه
مجاهدین تلاشی په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډول موټر راځي او له تلاشی سره نه دریږي. ډریور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین لاري لري کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي، سراچه موټر چلوونکی وژل کیږي او په هغه مرمیو چې په یو درمل پلورنځي لګیږي په خوښنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کیږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو یا عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخنۍ زیاته ده دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه 4 ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپلو جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند دی چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 5 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي دوی هیله مند دي چې روان کال د دغو کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریکي طالبان ډلې دوه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریکي طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښې مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینس کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورځو لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوه زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالچرخ، بادرواک، درمند سفید، خاک پل او دشت شوراک په یوې کنډوالې بدل شوې دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي، چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل. هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ورسېدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر 3 ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شو چې د عمل سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنیو تخریب اندازه تر 200 کورنیو پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جانی تلفاتو په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویشت خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام دې نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشینی ښودلې، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړې.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزېل دي، څونه خلک خوشوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو هدف ورکوم برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 40,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوا یې سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنی کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سږ کال به په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله له منځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په څیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګیټ هماغه 9.9 تقریبا 10 میلیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډېره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا موږ کمپاین وځنډو چې کله لږ آب و هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نورو ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې خو موږ مخکې دا د موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجه نه موږ کمپاین ځنډولی وو.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزي ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی وو یوه هفته موږ د هغې کمپاین یوه هفته وځنډوو په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د سیلاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ یوه هفته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې وو چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او ورځ زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجه نه وځنډو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین سره کوو په هغه ولایت.
ښاغلی مومن، د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو ترسره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایې د مرکزي ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورتګ هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغو 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل، موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 د جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې دا 15 ولایتونه هم په پام کې نیول کیږي، دا ځانګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په 3 نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پېښې چې دویم ریسپانس کانل کېده، موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نه وو. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یوه هفته یا مخکې وروسته، نو دا دومره فرق نه په پریوزي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول، یو وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه، نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولای شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ دي یا ریفیوزل دي چې انکاری کورنۍ دي هغه ته هم دا شی ورسولی شو انشاءالله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین ترسره کیږي، په جمعتونو کې او که کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټي انتخاب کو، کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي. زموږ عمومي پالیسي موډلټي چې دا هغه جمعات په جمعات.
داسې یو اټکل لري چې څه وخت به پولیو په افغانستان کې له منځه ولاړه شي، محو به شي؟
انشاءالله موږ ډیر خوشبین یو، ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې ده اوس. نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو، د امن په فضا کې ترسره شي، مهاجرتونه موجود نه وي، او د سوې تغذیې موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې انشاءالله په د کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنیو ته میندو پلرونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلانی ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپلو جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ، تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خپرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیاسان اللہ خبر کوم د کونړ ولایت نه مونږه د زادې رادیو نه ډیر خوشاله او ډیر ته مننه کوو، او ډیر کارکونکو نه او اړیدونکو نه ټوله مننه کوو، او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اورم چې حتا به حد ډیر اورم، او دونه مینو سره لرم دوکا خوب کې می هم ویلې چې خبر اورم اوسې ما اورم او اوسم په خبر را رسي هم زمونږ ډیرا کونړ کې ډیرا غرزانې سیمه ده، اته یو شبکم کار نه کوي، او ورته مونږ په ګنټه خبر را رسي ټول ډیرا مننه دي کوم ډیر ته منندوی کوم مدان انشاءالله.
د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه کوم، مونږ واقعیا د خلکو په دردونو، د خلکو په کړاوونو، د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونه کوي، او واقعا د سټایل وړ راډیو دی، او د دوی د همکارانو، د دوی د کم کارکونان سي دغه ډیر منندوی ما، او ان شاء الله پر اتلونګي کې زه هم کوم ستاسو د لپاره خدمت د کابل څخه هرڅوی ان شاء الله په پیغام کې هاکس ویډیو کې هرڅوی هغه باندې ان شاء الله تاسو سره شریکوم، ډیر منندوی ما. السلام علیکم.
سلام، نورویس بای زید آزادی رادیو ته میسج پیردم د دې سه مش ډیر منندوی چې د مینوالو زړونه خپل کړی دی اصل کې یو رادیو یو غټ چینل ته دا په کار ده چې د مینوالو زړونه خپل کې نو ځکه چیرې د آزادی رادیو خبرونه یا نورې خپرونې وانورم ځکه زه چې هم پر سر کې مې درد چې آزادی رادیو موږ ډېر مینوال یو لکه یو کار چې زما څه پاته شوی وي زه ډېر خواشینه سوم چې یو خپرونه زما څه تېره شي آزادی رادیو په افغانستان کښې ډېرې قربانۍ ورکړې دي خپل خبریالان شهیدان شوي دي د هغو څه یو الیاس سعید او نور کابل کښې نور شهیدان د دوی څه موږ ډېر منندوی یو د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي میرویس بایزی د آزادی رادیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ښه ژوند
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلي ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی د واټسپ پر دې شمېره خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راواستوئ
00420221234
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د کونړ ولایت د چپې درې د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګرو خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کېږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څېر ځایونو کې له حرکته لویږي د چپې درې اوسیدونکي مولوي سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي
دغه سړک چې دی دا ډېر زیات خراب دی چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي مریض چې موږ تر مرکز رسوو مریض د ډېر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزي روغتونه ونه رسېږي موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي
د سړک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه بله ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي هغه مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده خو د خرابوالي په وجه یې مزل له 4 ساعتونو اوړي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 20 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د موسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي د بیا رغونې کار یې پیل کړي خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې واوري کیږي بارانونه ډيري خلکو ته ډيري ځای ته سونځي او موږ اطمینان ورکو چې کونړ ولایت کې په سلو کې سل فیصد ان شاء الله امن ده. هیڅ پریشانی نشته. هغه دې د بیرغونې کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي ان شاء الله هغه ته به امن وي.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک له کنډو کپروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو. بشري او اساسي حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبره شي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضا وایي یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړی دی نن محاکمه کیږي. د حبیب چعب په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته د سفر پر مهال نیول شوی و او یوه میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون راښکاره شو. هغه د تلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د راپور جزئیات واورئ چې د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ چمتو کړی.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه. د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 11 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیه ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسلهوله څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې ډیره دی. د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه شول. د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو، خو تهران هغه تور رد کړی وو. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصل نروژی د وجنې په طرح کې د رول لرلو په تور په او کالبند محکوم کړ. د 2018 د کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادي لپاره د عرب مبارزې غورزنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ. البته د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري. زه د ځینو عناوین درته لولم. د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مختوری کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وزنډید. خلک د کونړ چپې درې ته تنګ او کنډو کپر تللی سړک ستونزو سره مخ کړي او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف سفر وزنډې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ چې خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته یې پاملرنه نه وکړې او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوی د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه.
لاند خبرونه ول ازادۍ رادیو نه. قدر من اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپونیوګینی لوبډلې په وړاندې وکړي. دا لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 د ویسټ انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپونیوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ ادارې